لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده لکه څرنګه چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کېږي یو نبات القا کېږي، یعنې د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کېږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. وایي متقابله ګردشندنه چې ده دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نوه نبات چې ورسره ورته واوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسوي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسوي د هغه سره القا کېږي او یو نوی نبات رامنځته کېږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنې دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کېږي د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان راولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنې په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. باد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کېږي چې هغوی نه رنګ نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله د هغه ته څه کېږي جذب کېږي، او کله چې هغه نبات ته ورسېږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي هغه په هغو نباتاتو کې دی چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کېږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومداره خبره ده نو د دې تخمه به چې اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به یې کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چې سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي، یا چې یو د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي، انتقالیه نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات، دا ټول څه کوي پکښې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کېږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 1500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 1500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډیر ګلانو کې به دی څه کوي، ګردشندنه عملیه سرته رسوي. چې کله دی دغه کم نبات ته چې نږدې کېږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کېږي. ښه، راځو ګردشندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی یعنې د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري د هغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو رازو اول چې دی قلمه ده، قلمه چې د خپله د نبات د دندر او پانی یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه پرې کیږي، یا په خاوره یا په اوبو کې شول کیږي. کله چې په خاوره کې ښه خسي نو ریشه رامنځته کیږي او دغه څخه نوی نبات تولیدیږي، او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات ایښول کیږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کیږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی، دا چې دی د یو نبات رااخلي په بل نبات باندې چې کوي پیوند کوي تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه رااخلي دا بل سره پیوند کوي تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل، تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو د تیغې په واسطه په ځمکه کې کرل کیږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کیږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل، د دې څخه به تاسو ډیر اخس کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپیریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې مویلې وه د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي، چې ښه مثالونه یې موږ د رومي بانجان دا ورکوو چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم خوړل کیدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډیر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د چشې د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډیر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای، ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډیر ټول حیوانات چې دي، ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پاڼې وشان دي د دې میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دغو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو، چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50-80% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دی، چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نورو هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلې وایو. غلې چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري، او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شه هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کیږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کیږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر، او همدارنګه ځینې نباتات چې دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کیږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي، او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه دپاره څه کیږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون، د دې ټولو څخه څه کیږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی پسته ده د دوی څخه هم شهم یا غوړی لاس ته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه. وایو میوه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډیر اړین دی، مهم دی، او همدارنګه په میوې کې ډیر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډیرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دی، انګور، انار، چې دا ټول چې دی خپل ځان ته پروټینونه، ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا. وای سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کیږي او هم ځینې پخیږي. سابا چې دی هغه ځینې کوم چې د پان څخه استفاده کیږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بی دي د ډنډې څخه استفاده کیږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بی دي د ریښې څخه استفاده کیږي لکه گازری یا هم زردکی. ورپسې راځو موږ اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال، ګردشندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال، غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. دریم سوال، په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړی، سوالونه مو نوټ کړی او بلې ورځ ته درس ښه زده کړی. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرغلاست اتم ټولګي و اتم لوسته. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویل، ځینې حیوانات مو پیژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبان مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټول مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وو چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفحې څخه تر دوه شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زو حیاتین وایي. زوحیتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دی هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو، چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تر اووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري چې د دې عمله دشمنان نسي کولای چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زوحیتینو ډولونه. وایي زوحیتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زوحیتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زوحیتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دی چنجانو ته ورته دي او ځینې ډیری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی سو. بل چې دی لکۍ لرونکي زوحیتین دي. دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی سو. بل چې دی موږ بې لکۍ زوحیتین وایي. بلکې زوحیتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوی پیژندل سوی دی، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډیری نورې نوی یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندگان. دوی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي او د دې چې د خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دي د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي او د دوی هګۍ چې دي د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل ورځو د سشیدونکي ډولونه، د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر ولیدلي هم دي لکه تمسا یا هم سمساره، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دي په څه کې راځي؟ د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده الوتونکي چې دي هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه څه ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختي بڼی کې دی هغه به د دوی ورسخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی دغه برخه څخه جوړ شوی او لکه د دغه برخه څخه جوړ شوی دی سختو بڼو څخه چې دی ورسخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکو چې دی په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچینې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لیلا مل سوي چې دوی پوښلي دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیوانات په ډله کې شمیرالی سو چې د دوی د بدن تودوخه درجه چې ده تقریبا 30 سانتي ګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګه پښې به موږ ته دغه راښيي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپیریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکو مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوشمرغه، پینګوین او همداسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تیلرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږیدلي ماشومان چې دي هغه د دوی د تیون څخه په استفاده تغذیه کوي او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي د دغه دي د کم د تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنی د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکاره کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډېر دي. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هغه چون کی چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نیوې زیږیدل چې بچیان چې دی هغه د هغې په واسطه چې کیږي بکا هغه کی اول یي او وروسته چې کله حالت وده وکي خپل نهایي حد ته ورسیږي د هغې څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګي دا ور کولای شو، د پلاتیپوس دا ور کولای شو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایي دا تی لرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دغه مختلف غاښونو په واسطه دوی مختلف هر یوې مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړي لرونکي. بل ډول چې دی کڅوړي لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کڅوړه لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي. چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړه کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی شو چې هغه چې دی په کڅوړه کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسېده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده وزه پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولای شو چې په دې کې چې کو شمار کو. نور وحشي حیوانات هم په کښې راځي لکه مثال موږ زمری ویلی شو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تی لرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پېژندل سوي دي او تی لرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې سوي دي پېژندل سوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو دپاره تر څو دوی چې سي پاتې سي د هغه دپاره باید د ځینې شیان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دا ورکولی شو او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي پر کمیدو روان دی چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي تر څو او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې سي د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو الوتونکو او تی لرونکو اقتصادي اهمیت. د دغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي د پوستکي څخه هم استفاده کیږي لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د ای ویټامین ای او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري په غوښه کې وجود لري چې دا د انسانانو د تغذیې دپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نوي وختونو څخه را په دې خوا انسانان چې دي ټوله په دې باندې اخته دي تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړي دي اهلي کړي دي. چې ښه مثالونه موږ او تاسې وینو لکه مثال غویان دي پسه مثال سپی پیشي دا ټوله چې دي چې کړي دي اهلي کړي دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول سره هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه شواده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي واوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پښتنه ده، زو حیاتین په څو ډول دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوي ووایاست چې کومې ځانګړتیاوي لري. دریم سوال، تیلرونکي په څه ډول دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او جوابونه هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسي وخت نه نیسم، ستاسي د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شلوغ لاست نه هم ټولګي و اتم لاست. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندې، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دی دواره چې دی دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دی زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسې نن ورځې درس چې دی هغه د 50مې صفحې څخه تر 50مې صفحې پورې به دوام وکړي. ترڅو زموږ او ستاسې موضوع په عضلاتو پېژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دی خپله نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دی د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دی د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دی چې دی د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې ښکړی دي، جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکل د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره دي، چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښې کاژل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دی هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دی د سکلیټي برخه چې ده شکایت ده پورشلې ده، چې دغه کله چې دی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي، د هغه په ترڅ کې چې شکیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی شکل داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دند موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول موږ وی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال دا د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولې همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال هنده اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي مثلا د میتابولیزم عملیه چې ده چې هغه چې دي د دغه عضلاتو له امله دا د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي او همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړی دی یو شکل ورکړی دی ورپسې راځو د عضلو ډولونه عضلو چې دي هغه عموما په درې ډوله ویشل شوي دي چې مخطط عضلې دي شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ ویله اوس راځو دې ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو سکلیټي عضلې سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 60% وزن چې دي سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د چور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی یا چې دغه حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي موږ وایي سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نشته دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره رسي د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چیلري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغه عضلات چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مې کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډیر اندازه ښکاره کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کجیږي هغه کجی دو چې د موږ د فلیکسر په نام سره دی او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یواز بایسپس نه نور برخه چې شي کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نام سره اکستنسر په نام یعنی کجی دون کې برخه د فلیکسر په نام سره او سمون کې برخه د اکستنسر په نام سره یادیږي ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې دي نیمه یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدون کې چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دغه کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی ورپسې راځو شوي عضلې شوی عضلې چې دی دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط عضلات څخه نه دي جوړ شوی او شوی عضلې چې دی خپل جوړښت یې اوږد او دکمانند دی او دوی یوازې یوازې دی وي هستې څخه جوړ شوی یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېره مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډیر قرار سره رسید مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چي څخه جوړ شوی د دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانی ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دوی کوم فعالیت دی سره رسیږي هغه زموږ تاسو په کنټرول کې نه دی ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکو حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ سوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنې د دوی دوامداره د زړه عضلې چې دی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دغه کوم فعالیتونه سرته رسوي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټولو اعضاو ته لیږدي، دا یعنې ډېر فعالیت ته ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامداره ډول سره سرته رسوي. او پاتې د نیوې چې د دې کوم حجرې چې دي یوازې د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دي هغه هم د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کوم حجرات چې مثال ډېر فعالیت سرته رسوي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کوم فعالیتونه چې سرته رسوي، نو دوی ډېر کار چې سرته رسوي دوی باید ډېرې هستې او ترڅو د دوی کوم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي. یعنې په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري، ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي. د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې، دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاته سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کمه، خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي. نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخه غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی سي. او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای سو، کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی سي. یعنی که تر ډېره وخته پر موږ سترګې ونه پوخ، په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله څه کېږي؟ رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی چې دي ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته، هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغونه دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی دا چې د کوچنیوالي څخه، یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شش میر الته ټاکل سوی. نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه د پاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلوده. د دې د پاره چې موږ او تاسو غښتلي عضلې ولرو، ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی سو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، په کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه څنګه ځنی فعالیتونه دی وزنی د کم روزانه فعالیتونه چې موږ سره ترسو دا هم د دی لامل کې چې یو غشتلې عضله ولرو او بل ځنی وزنونه پورته کول نیم تمرینات دی چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري منقبض کی انقباض کوي غونده د انسان د کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه یې شکوو دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چوکې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل ښه تغذیه نه درلودل په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلای سي او بې ځای حرکتونه موږ او تاسو ویل چې د زموږ د بدن نوري برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلای سي ښه ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه د درې پښتنې لر خپل ځان سره نوټ کې لومړي پښتنه عضلات واضح کړي او ووایي چې په څو ډول دي دویم سوال د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات او حجرې څو هستې لري دریم سوال عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني ساس ټول ته جوس خا نړی نړی مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټول جو روغ او صحت مند یاست شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست نن ورځ موږ او تاسو په یو ډیر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ موږ او تاسو که خپل ځانو ته وځي وګورو په موږ او تاسو کې ډېرې هغه خصوصیات چې موږ په مور پلار کې اوسئ یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترک پاتې شوي یا د سترګو رنګي د برېښنانو رنګي د جلد رنګي یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورته چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي زموږ استاد درس په دسلور پینځه سمې صفه څخه تر یو شپږ تمې صفه پرې دوام وکړي جنیټیک څه ته ویل کیږي موږ وایي د وراثت په علم کې د والدینو څخه راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په غو کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی چې جنیټیک موږ ته د دوه خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه نوی نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چې جنیټیک په نامه سره دیږي دا کوم مثال موږ خصوصیات ویل دا ټول چې دی د جنیټیک لامل دی جنیټیک چې دی د ژوند دی دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره دی جنیټیک چې دی د ژوند دی موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پویدل لپاره لاره برابروي او د ساينس ټپ کرنی او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې تور دی دوی چې دی مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې همدارنګ د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنټیکس ډیر مهم رول لري په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري په ټولنیز او اقتصادي برخو کې دی یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي جنټیک تاریخ ته راځو تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځنی نباتات ولکه چې لکه غنم کچری مش په نزا کې غنم چې و پاول وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي یو دانه به ورکوله مګر ورسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي ترڅو د هغه څخه یو شنه سلامسته کی دا غره کم د ډیرو حیوانات په اهلي کولو باندې اخته چې د اوغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسو د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوله کا واګانی چې دا چې دی د انسانان یې تقریبا د پخوا راځي په دې کار باندې بوختو چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر کول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو چې دغه نوی پړاو د جنیټیک په نامه سره یادیږي. جنیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی چې په 18مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نس وای کولای چې کمی تجربې چې هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خدي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې واغه سم نس وای مشخص کولای، او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. د په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستي خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل چې تقریبا د دخ د خپل په تجربو په تر سره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول چې تقریبا شل کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جنیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات لودل پو پاغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کوم خصوصیات چې و ځانګړتیاوې مشخصې وي په مثال په دوه حالاته کې ښکار کېدل، که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګوزي و، منځنۍ حالت یې نه درلودي، کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شو د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. لزو مثال په دغه کوم دغه چې و تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونه لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به، او دی به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپل وده وکړي، په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندنه چې په تیر لوستونو کې موږ ویلې و، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپل په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل د ځاني ګردشندنه په واسطه نسلونه رامنځته تکل. دا اول پریشر ول چې دا کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځکه پریشر وي تر څو هغه شي و کې نسلونه رامن سي کې د ځاني ګردشندنی په واسطه سلف پولینیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص و سي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کوم نباتات چې غیر واخستله مثال کوم زینی چې وچ سپینت لا غواني، دی به دا خاصیت د لوی چ کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډ شندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډ شندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې واخستله، بیا د هغه ورسته بیا د خالص نسلونو خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې سولې کامیاب سولې. د مندل لومړی تجربې تر لومړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دا اول شکی خالص کې د مشنګ بوټی چې وو د ځانګړې د شندنې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوخستي ارغوانی خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسوي وو او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لومړی نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغوانی رنگ درلودې یعنی سپین رنگ په کې چې سو پټ پات سو چې دا دغه مثال کوم چې پټ پات سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکارا سوله چې بنجانی یا ارغوانی رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي وروسته بیا د چی وکړله ول مثال دا کوم مغلوب چې پاتسوي وو مخفي چې پاتسوي پر چې پاتسوي د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا دا هغه د پاره دی راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي د دا رقم نسل چې لاس راغلی وو د خپل په منځ کې سره تزویج کړ چې په نتیجه کې د هغه رقم مغلوب چې و هغه رقم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چسو راښکاره سو که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو اولی چې وکړل خالص ونی چې مثال جک قدی درلودي جک قدی چې و هغه په ټی ټی سره یاد کړ او کوچنی قدی چې دی هغه په کوچنی ټی ټی او لوی قدونه په غټی ټی سره یاد کړل د دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لاس رالی هغه ټول چی و غټی مطلب غټ قد لرونکي و چې د دوی هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې چې پات سو مغلوب پات سو وروسته دا هغه کم کوچنی یو ار قد لرونکي چې و یو غټی درلودي په ځان کې یو کوچنی تی درلودي چې دا شو دا کوچنی تی مغلوب پات سو کوچنی قد مغلوب پټ پټ تاسو او لیکه د چسو ښکاراسو بیا د چې دا دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل وروسته ویل دل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی یعنی دا کوچنی نبات چې یو چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکاراسو په څلور نباتات کې د هغه یو دانه قد چې وو چې وو او درې نور چې درلودي غټ قد لرونکي وو چې دا د اف 2 نسل په نامه سره یاد کړل د مندل په تجربه کې تناسب لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډیر پوه او هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم کوم دغه چې واندازه چې واقعي پیدا کړ د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي هغه کم مثال د خبرې د ارغوانی ګلان چې و د اوغو شمیر حاصل چې لاس راوړي هغه 215 عدد وو او د سپین ګلانو اصل چې اندازه چې لاس راوړي هغه 220 عدد وو بیا د دې ترمنځ نسبت ورکړي نسبت چې دی هغه پر ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشې د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال د ارغوانی د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغوانی څو برخې راغلي دي څو چند راغلي دي یعنی چندوالی مشترک کار کوي چې هغه مثال د رنگ راوخستې چې په رنگ کې مثال ارغوانی رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 220 دانه وو دا رقم د دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وي مثال ګونز دانی چرغلی وی هغه 1850 او صافي دانی چرغلی وی پکشي کې هغه 15300 بیا و او په دې کې چې یو بل خاصیت چې د دې ځینې دانی چې به وش نیوي ځینې به ژر رنگ اخستی وو چې هغه شین رنگ چې درلودي هغه 2000 و یو او ژیر رنگ چې درلودي 6000 و دوه چې د دې ترمنځ شکل نسبت معلوم کی کچې مثال سپین او ارغواني رنگ مش په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنگ ترمنځ 3.15 پر یو درې شاري 15 پر یو تناسب جوړوي یعنی 215 کله موږ پر 220 باندې راوویشو موږ ته څو پلاس راکې درې شاري 15 پر یو پلاس راکې چې موږ د دې څخه ویلای سو چې ارغواني رنگ چې وو هغه د سپین پس مثال سپین رنگ چې دی د ارغواني د اشاري یو پنځه برخه راځي، چې مثال ارغواني رنگ په دې کې ډېر راغلی وو، ځکه چې ارغواني رنگ چې دی هغه یو خود رنگ پر اساس هم تر سپین رنگ تیز رنگ لري، نو ځکه د دې پر سپین رنگ چې شرالي غالب رالی او سپین رنگ پکې چې سو مغلوب سو، چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بیرته راښکاره سو. دا واز موږ او ستاسي د نن مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی په کتابچو کې مې لیکلی و سه، پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو. دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسي د معلوماتو لپاره ډېر مهم دي، باید په ښه ډول سره غوږ ونیسئ تر څو اخیستنی وکړئ. راځو په اخرنۍ برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل کتابچه راواخلئ او د ځان سره یې نوٹ کړئ. لومړی پوښتنه ده جینیټیک تعریف کړي، مکمل معلومات کولی سي چې سره ولیکي، چې مثال جینیټیک خپله څه مطلب ورڅخه څه شدی او د څه شي دپاره کارول کیږي دا مفهوم. دویم سوال، مندل ولې له مشنګ څخه خپل د تجربې لپاره استفاده وکړ، یعنی هغه خصوصیات یې تاسې بیانوي. او اخرنۍ پوښتنه، د مندل په تجربو کې تناسب څه ډول. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.